پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 23 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو د ویشنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالره شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه او نیمایي نورې به افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلی دی چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو د حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو کسانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یوه عادي مانوره نه ښکاري. او په متحده عربي اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو د حکومت رسمي غبرګون راخلو. امریکا، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا هم د طالبانو غبرګون.
اسلامی امارت خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
په ساینس کې د ښځو د ګډون په ورځ د نجونو زده کوونکو کوچنۍ اندېښنې په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د کړکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو. ستاسو غږ هم په دې خپرونه کې راخلو. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالره کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن بیگانه پریکړه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات د راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې په دوو برخو د وشلو وروسته د بشري حقوقو د څار ډله وایي افغانانو ته باید د طالبانو د ظلمونو سزا ورنکړل شي. د بایدن حکومت هغه فرمان لاسلیک کړی چې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې په بشري مرستو او همدومره نورې د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو د کورنیو ته دا پیسې ځکه ځانګړې شوې چې دوی وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن ته طالبانو پناه ورکړې وه او هغه مهال یې امریکا ته ونه سپار. په دې اړه د امریکا دریز هم په دوو برخو وشلی دی. هلته ځینې سیاستوال او ځینې د امریکا د جمهور رئیس د پرېکړې خلاف دي، خو چارواکي بیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا کار د افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللی ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ لیکلي، د افغانستان ناورین نړیواله موضوع ده، خو د اوس لپاره دا موضوع د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره لاسلیک شوې ده. خو د دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د بشر حقونو، افغان جون او ښځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیلی بیا په خپل ټویټر پاڼه د جمهور رئیس بایدن له دې پرېکړې وروسته ولیکل، دا د افغانانو لپاره بده ورځ ده. خو طالبان سره له دې چې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان یوازې د دې موضوع په اړه ځینې حساسیت خپرونکي موضوعات خپاره کړي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه لږ غبرګون ښودلو ډډه کړې. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به لږ وروسته خپل دریځ روښانه کړي. دا موضوع د افغانستان دننه پخوانیو چارواکو هم غندلې ده. له دې ښاغلي معصوم ستانکزي لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او همدارنګه په افغانستان کې د روانې ورانۍ غرامت به څوک ورکړي.
د امریکا، هند، جاپان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
له آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري. متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې باید د هیڅ هیواد پر ضد کاروانه خستل شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی متوجه. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 25 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې، یا د تروریستي اعمالو د کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیره شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې ځان او هیواد لپاره امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
و اسلامی امارات تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 25 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاسرایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د دې سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نه سي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همداراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند در رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې د سویس حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د دې ډلې سفر پرون پای ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره وکتل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیو ته ورسېد او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون خپل سفر پای ته ورسو. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته لږ شمېر ښځینه فعالانو اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمېر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. له بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د طالبانو له پلاوي سره یې د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړل چې جزئیات یې اسمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحې په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبرې شاملې وې. د طالبانو د حکومت لسکسیز پلاوی تیره اونۍ د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراز د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت، د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پروانه ابراهیم خیل چې د طالبانو د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې برخه درلوده، له نږدې درې اونیو رئیس تښتول شوی و. یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی خوشې شوی او خپل کور ته ستنه سوې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشې کېدو خبره وه او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوې. دې سرچینې همداراز ازادۍ راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې وه. دې سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانې او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندو یې په تېرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشې کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشې کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسل یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لنډو خبرونو کې مو قدرمنو اوریدونکو د اوکراین د روانو جریاناتو په اړه جزئیات واوریدل. اوس اسمت څاروان د اوکراین د کړکیچ اړوند وروستیو جریاناتو ته کتنه کوي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پن جمعه د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یوه ورځ وړاندې یعنی د پنجشنبې په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغې د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برتانیې ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکیچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړیو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
د برتانیا او روسیې د دفاع د وزیرانو د کتنې او په دې خبرو کې د اوکراین د مسایلو په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. شیبه وروسته به زما همکار مرسل ځاځی له تاسو سره وي. خو دا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداری وزارت وې د کرنیزو محصولاتو د شپږشتم نندارتون لپاره چمتووالی روان دی. د وزارت په اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي، د یاد فصلنی نندارتون د ښه ترسره کولو لپاره له یو شمېر اړوند ادارو سره د همغږۍ ناستې هم شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه نندارتون کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د وطني تولیداتو د ودې، د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ، په کرنیزو چارو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره د بزګرانو د بلدتیا او د لاسي صنایعو د پیاوړي کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د خبر ځای په حواله، یاد نندارتون کولی شي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړې موسسې په افغانستان کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارتون هر کال په افغانستان کې د وزارت، خصوصي سکتور او یو شمېر نورو اړوند ادارو په همغږۍ سره د پسرلي په موسم کې د درې ورځو لپاره جوړیږي چې د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر نه ورته خلک د لیدو لپاره راځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په نږدې راتلونکي کې له ترکی سوداګرو حکومتي چارواکو سره یو آنلاین کانفرنس ترسره کړي. د خونی پیوی خبر پاڼه کې چې د جمعې پر ورځ ناوخته خبره کړي کڅه هم د دې کانفرنس د نیټې په اړه کارت نه دی ویلي، خو وړاندې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو په سوداګریزو مسایلو خبرې وشي. د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ د سوداګرۍ خونی سرپرست یونس مومن د ترکیې هیواد له سفیر سره تیر ورځ په لیدنه کې د سوداګریزو یو شمېر نورو مسایلو د بحث لپاره له ترکی پلاوی د یو آنلاین کانفرنس وغوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله، ترکی پلاوی د دې کنفرانس د کېدو ژمنه کړې. ویلي چې دا کنفرانس به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 55 پوله، یو ایرو سل افغاني وابیا پوله، یو انګلیسي پاونډ 24 افغاني درې نوي پوله، یو سودریال 22 افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون نړیواله ورځ وه. یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خنډونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او انجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. کچېرې موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساینس د څانګې فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساینس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساینس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل اسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې ستادودونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید تللې وای، خو دا اسانه کار نه دی. افغان میرمن او انجونو د نارینه و تر څنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یوه ښه بېلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یوه غړې فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم ښځینه غړو هیواد پرېښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوختې دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباټیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي، خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورځپاڼې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتې راتلو له امله د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورځپاڼې د کړي ښاغلي بایدن د پنجشنبې په ورځ NBC شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په یو راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو په راپور کې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوس ډول د پوځیانو د وستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیه تمام شوی وه او امریکا به اړوه چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې روغتیایي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي چې په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیایي تدارکات، اکسیجن او آن ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې راغلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 اونۍ په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیک او هلي د دې راګرم نو دا خوښ دي چې د حج د درې کال کې د حج پندین موږ د حج توکول او غیر له ده مسلمان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې دا خبره چې دا ورسیږي چې د حج ول باندې د بس خلاص د مسلمانانو د غیر خلاص شي کومه باندې حجونو فرض دي چې لازم څه نس نو آزاد کار کوم که دا هله لرو چې د اوازې تر ځای کوم ورسي او سلام باندې سلام
زه جندر خان خبر حکوما د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي مونږ سیزن کې و دغه څلور کاله کېږي چې مونږ د داعش نره ماجر شو او د مونږ ډېر ځوانان په سره کاله کې او په نورو ولسونو کې خواره دي. غوښتنه مو د وسانیو موسساتو نه دغه ده چې دوی وزیر تنګي ته ډېر په هغه باندې غواړي او دې خلکو سره مرسته وکړي وایي چې دوی کورونا ړنګ شوي کورونا نه لري او ډېر بدلون لري. وسلام احترام سلام علیکم.
زم محمود عباس د روزګان له چوری ولسوالۍ سره مثال ته پیغام شردم. ور مشکل می دا غوښته چې موږ ټول سوالي چې خبراتي شبکې څنګه کار نه کوي واخاده د چوری بازار کې ولاړه ده. موږ ډېر بهلي رسمي کړیاوې وویل سرابي هغه څنګه کار نه کوي نو طالبان څه دا غواړي وایي نو څه سیمه کې خاده و درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. حق دلیما د هلمند ولایت د سره په تماس کیم. دا دغه پاکستان و دغه کورونی شار وزیر و خبر ته اریان تکر ولایم چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانان یې ژوند ورکړي د چاګری اعلان نشته او قبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرین و پر افغانستان باندې اچي چې دا له دغه د ابریت کړی دی. په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې د کړی دي نو اوس بیا هغه خپل پلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه توانی نه د افغانستان د خاورې د ته کوم دراسته او نه دی پر افغانستان باندې دغه تومت وایي. طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل د دولت ته خپل د خاورې سره پر بل دولت ته مزاحمت جوړ شي. یا بریدونه وکړي. وسلام خدای تامان.
Thank you.
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي. خدا شي به 12 بجې